به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له دې خبرونه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې ولسمشر اشرف غني ډاډ ورکوي چې طالبان د افغانستان جګړه نشي ګټلی، او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو د غزنی ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو درنې حملې په شا تمبولې دي. د ازادۍ رادیوي مجلې په نننۍ ګڼه کې قدرمنو اوریدونکو د ناولونو د کرکټرونو په اړه له لیکوال ګلرحمن رحماني سره خبرې کوو.
زموږ په کرکټرونو کې کله کله د کرکټر یا د کرکټر مکالمه د کرکټن یا د نقد ډیره داسې اوچته بولي، حال دا چې د مکالمو د منطقي تړاو نشټوالی متاسفانه کله کله د ناول بخي هغه اصلي پیغام له منځه وړي.
قدرمنو اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر پر اهمیت ټینګار کوي. په ترکیه کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې افغانان په کې سپاره وو، د دریو ماشومانو په ګډون 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ، او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران له خپل اړخه د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال تړون ته ژمن پاتې شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي د افغانستان د حکومت له اجرایه رئیس سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر پر اهمیت ټینګار وکړ. زلمی خلیلزاد پرون له عبدالله سره وکتل. د ښاغلي عبدالله مرستیال ویان امید میسم ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل.
آقای خلیلزاد اصرار کرد که واشنگتن متعهد است پروسه صلح را به مالکیت.
خغلی خلیلزاد تینگار وکرد چه واشنگتن ژمن دی چه د سولې بهیر به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مختدی، او اجرایه رئیس تینگار وکرد چه د سولې د پروسه په تړاو باید د افغانستان خلکو ته ګام په ګام معلومات ورکړل شي. خغلی خلیلزاد د یکشنبه په ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره هم کتلی و. د خلیلزاد دغه لیدنې کتنې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره ورول دي. ټاکل شوی چې نوموړی به په دې سفر کې پاکستان، متحده عربي اماراتو او قطر ته چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې فعال دی هم سفرونه وکړي. سعودي عربستان په کابل کې پرونی ځانوژونکي حمله چې لږ تر لږه شپږ کسان یې ووژل په سختو ټکو وغندله. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا ډول بېرحمانه اعمال په کلکه غندلي، له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې، او ضمناً یې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغان حکومت سره کلک پیوستون ښودلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلي په دې حمله کې چې مسؤلیت داعش ډلې منلی نور شل کسان هم ټپیان شوي دي. دا حمله د لسګونو معترضانو د راټولېدو ځای ته نږدې وشوه. د ترکیې ساحلي ګارد وایي د دې هیواد په لویدیځو سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې 14 افغانان او یو ایرانی پکې سپاره وو، د دریو ماشومانو په ګډون 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ساحلي ګارد په وینا دا پیښه پرون وشوه چې په ترڅ کې 15 تنه نور لا هم تری تم دي. په ورکه شویو کسانو پسې د لټون عملیات روان دي. درې تنه د سیمې کب نیونکو د کوچنیو کښتیو په ذریعه ژغورلي دي، او دوه تنه توانیدلي چې خپل ځانونه له اوبو راوباسي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران له خپله اړخه د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال تړون ته ژمن پاتې شوی دی. دا وروسته له هغه چې واشنګټن بیا پر تهران د تیلو بندیزونه ولګول، د دې نړیوالې ادارې لومړنی راپور دی چې خپریږي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې IAEA په دغه راپور کې چې پرون یې په ویانا کې له خپل مقره خپور کړ، ویلي چې د ایران د غني شویو یورانیمو زیرمې او د دې ډول موادو د تولید لپاره د ایران وړتیا له هغه حد ټیټه ده چې په دغه تاریخي تړون کې تعین شوې وه. د دې ادارې لخوا د سیمه ایزو څیړنو ځینې برخې مخکې له دې چې د نومبر په 15 پر ایران د واشنگټن د نوي بندیزونه جاری شي ترسره شوې دي، خو یو جکپوړي ډیپلوماټ چې له وضعیت خبر دی ویلي داسې نښې نښانه نه لیدل کیږي چې له هغه وخت دی د ایران په همکاري یا په دریس کې کوم بدلون راغلی وي. د ناتو عمومي منشي د امریکا او فرانسې د ولسمشرانو ترمنځ له وروستۍ لفظي جګړو وروسته خبرداری ورکړی چې د ناتو اروپایي غړي باید د سازمان دفاعي اتحاد له خطر سره مخامخ نه کړي. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په برلین کې په یو غونډه کې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوومبر په 9 نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې خبرې په کولو سره چې اروپا باید یو رښتینی پوز ولري سپکاوی کړی دی. ماکرون د اروپایي پوز د اړتیا په اړه په څرګندونو کې د متحدو ایالاتو نوم هم د روسیې او چین په خوا کې اخیستی و چې د ده په وینا د اروپا امنیت ګواښي. د ناټو عمومي منشي پرته له دې چې د اروپا د پوز د جوړولو په اړه د ماکرون غوښتنې ته اشاره وکړي، د اروپایي ټولنې غړو ته له ناټو سره د موازي فعالیتونو او له متحدو ایالاتو سره د اړیکو د زیانمنولو په وړاندې خبرداری ورکړ. او په یمن کې ډاکټران په تیرو 24 ساعتونو کې د بندري خار حدایده په جګړو کې د لک تر لګه 1.5 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د یمن حکومت پلوي ځواکونه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي، د حوثي اغیانو پر وړاندې چې د ایران لخوا یې ملاتړ کیږي جګړه کوي او هڅه کوي چې حدایده خار له دغو یاغیانو تصفیه کړي. په عین حال کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون د سعودي عربستان له پاچا سره وکتل ترڅو فشار پرې راوړي چې په یمن کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر پانه کتلای شي، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. اوس هم لاندې خبري برخې ته ورزو او لومړی مطلب راخلو. ولسمشر اشرف غنی په خپل نوې څرګندونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان جګړه طالبان نشي ګټلای. خغل غنی د واشنگټن د جان هاپکنز په مشهور پوانتون کې د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو محصلینو ته د ویډیو کانفرنس لاره په وینا کې ویل چې افغانستان دا جګړه نه بایلي. ولسمشر ویل د حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره سوله وکړي او طالبانو هم له هغه حکومت سره چې غیر مشروع بولي مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. ښاغلی غنی په دې ویډیوي کانفرنس کې وویل طالبان د ګټلو په حالت کې نه دي. افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون په کابل کې یو انتحاري برید کوونکي ځانوالو زاو او ګڼ خلک مړه او ټپیان کړل. همداراز د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ درنې جګړې وشوې چې په ترڅ کې مرګ ژوبله هم پېښه شوه. ولسمشر یادونه وکړه چې په تیرو 4 کلونو کې د افغان ملي ځواکونو له 28,000 زیات سرتیري په جګړو کې وژل شوي، خو د ډاټ سرګن کړ چې افغان پاوز هوایي ځواک او کومانډو قوت درلودای نو کولای شوای چې له وسلوالو مخالفینو څخه پراخې سیمې ونیسي. افغان ولسمشر ویل په هر ځای کې چې افغان ځواکونو ته تلفات پیښ شوي دي دوی په دفاعي حالت کې وو. ولسمشر د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیره څرګنده کړه او ویل چې د افغان ځواکونو تلفات یو ناڅاپه وروسته له هغه لوړ شول چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د سرتیرو مرګ ژوبله راکم شوه، ځکه د محاربوي چارو مسؤلیت افغان ملي ځواکونو ته وسپارل شو. افغان ولسمشر ویل چې له 2015 کال پر وروسته موده کې یوازې 85 تنه امریکایي پوځیان وژل شوي دي، په داسې حال کې چې د همدې مودې په ترڅ کې له 28,500 زیات افغان ځواکونه شهیدان شوي دي. ښاغلی غنی په دې اړه هم خبرې وکړې چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې افغان حکومت او متحد ایالات ورته دریزونه لري، خو ولسمشر غنی د پاکستان یادونه وای یو ځل بیا وکړه او ویل چې پاکستان لا هم د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې بیړنۍ کار نه کوي او په خپلو پالیسیو کې هم بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت وی افغان ځواکونو د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې چې په دې وروستیو کې د سختو نښتو راپورونه پکې ورکړل شوي دي د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته نور ځواکونه استول شوي دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وای د غزنی د مالستان او جاغوري ولسوالیو امنیتی وضعیت اوس د افغان امنیتی ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د وسلوالو طالبانو د ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره نور ځواکونه هم سیمې ته استول شوي دي. دغه څرګندونې د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وکړې او زیاته کړه چې د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز محمد شریف یفتلی به نن جاغوري ته لاړ شي او د جګړې قومانده به پخپله په لاس کې واخلي.
موږ جاغوري ته په شپږ پروازو کې اضافه سرتیری او همدارنګه د ډاکټر شاه جهان تر مشرۍ لاندې یو پلاوی هم واستولو. په دې اضافه سرتیرو کې د ملي امنیت همدارنګه د افغان کمانډو ځانګړي ځواکونه شامل وو. سبا به د افغانستان د ملي دفاع وزارت لوی درستیز خپل هلته لاړ شي، هلته د جګړې قومانده خپله په غاړه واخلي.
د ښاغلي جاوید په وینا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغانستان د هوایي ځواکونو د بمبارۍ په ګډون عملیات دوام لري چې دښمن ته پکې درنه مرژوبله رسېدلې خو دقیق شمېر یې څرګند نه کړ. د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د راپورونو له مخې د غزنی په دې دولسو ولایو کې په جګړو کې د افغان کمانډو ځواکونو په ګډون په لسګونو د امنیتي ځواکونو غړي او ملکي وګړي وژل شوي، آیا په دې اړه دقیق ارقام شته؟ د دفاع وزارت ویان ښاغلي جاوید وویل
بد وختانه جګړه کې تلفات وي، موږ تلفات لرل ولې تلفات رقم چې هغه څه چې محلي دولتي شورا چارواکي یا نور ریورکي هغه دقیق نه دي. د تلفات د دقیق دقت لپاره همدارنګ چې روخانه شي څومره ملکی او څومره زموږ د افغانستان د وسلوال پوز شهیدان یا ټپیان لرو د هغې لپاره هم څېړنې روانې دي. هر وخت چې د څېړنې بشپړې شي هغه رقم به له تاسو سره شریک کړو.
نیویارک ټایمز ورسپانه چې خبریالانو یو کوچنی ډله د غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ ته تللې وایي چې یوازې د یکشنبې او دوشنبې د ورځو په جګړو کې لږ تر لږه دېرش کمانډو ځواکونه او د محلي پولیسو 50 غړي وژل شوي دي. د غزنی د جاغوري او مالستان او د غراز د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالیو چې اکثریت وګړي یې هزارګان دي د امنیت د ټینګښت لپاره پرون په کابل کې په سلګونو کسان ارګ ته نږدې د اعتراض په توګه راټول شوي وو. د مظاهرې له پای ته رسېدو سره سم د ملک اصغر په څلور لاره کې په یو ځان وژونکي حمله کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې پر دې ولسوالیو او د فراه ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم په دې وروستیو کې حملې شدیدې کړې چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو دوهم بهیر پیل کړی دی.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
یو شمیر لویدیز رسنوی په کابل کې د دوشنبه د ورځې حمله او په پلازمینه کې د شیعه افغانانو اعتراضونو ته کتل دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې حمله کوونکي بیا هم شیعهګان په نقشه کول غوښتل. د ورځپاڼې په وینا اعتراض کوونکو د یک شنبه په مخستن د جمهوریت ریاست ارګ ته نږدې لاریونونه پیل کړل. دوی د غزنی ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالیو او اروزګان ولایت په خاص اروزګان ولسوالی کې د طالبانو پر وړاندې د پراخو عملیاتو او جدي اقداماتو غوښتنه کوله. په دې ورستوي کې طالبانو پر دغه درو ولسوالیو په حملو کې ملکیانو ته تلفات اړولې چې اکثر یې هزارګان وو. واشنگتن پوسټ په دې اړه لیکلي چې په دې ورستوي دوه اونیو کې په غزنی او اروزګان ولایتونو کې لسګونو افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي، خو دغو سیمو ته نسبي امنیت نه دی راغلی. د دوشنبه په ورځ د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې تازه نفس ځواکونه او هوایي قواوی د غزنی ولایت مالستان او جاغوري ولسوالیو ته لیږل شوي دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي وسلوال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو په ډلهیزه وژنه لاس پورې کوي او یو خوندي ولسوالۍ سقوط کوي. ورځپاڼې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ په اړه لیکلي چې سرتیری او د افغانستان د ملي پولیسو افسران په اوښلنو سترګو د همکارانو مړې له دې ولسوالۍ انتقالوي. د نیویارک ټایمز په وینا د دوی تر مړینې څلور ورځې مخکې د افغانستان ځانګړي ځواکونه د الوتکو په وسیله د جاغوري ولسوالۍ ته انتقال شوي وو چې په سیمه کې تر ټولو خوندي ولسوالۍ د طالبانو له حملو وژغوري. د دې ولسوالۍ تر ټولو زیات نفوس 1000 افغانان جوړوي. همدغو تهدیدونو سلګونو کسان د کابل سرکونو ته د اعتراض کولو په خاطر راوستل. دوی له مرکزی حکومت غوښتل چې د غزنی ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالۍ او د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریالان په دې وروستیو کې جاغوري ولسوالۍ ته تللي او وضعیت یې په سترګو کتلی دی. ورځپاڼې د غزنی ولایت د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې 13 د کوماندو ځواکونه او 50 ځایي سرتیري او پولیس له یکشنبې څخه تر دوشنبې پورې په جاغوري ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د ځایي ځواکونو یو قومندان ناظر حسین چې د جاغوري په جګړه کې ټپي سوی و، ورځپاڼې ته ویلي د سرتیرو عام وژنه دوام لري او که په چټکۍ سره د دې ولسوالۍ په اړه پرېکړه ونیسي، د طالبانو په لاس یې د سقوط خطر شته.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوی مجله د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپانی پاړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
صحیح ده چې موږ تاسو ځنې لیکوالي واځي هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري.
په فنکار برخه کې محلي سندرغاړي محمد رحیم دلشاد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي. په زرپان کې به لنډه کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کې ناسته شنیسترګې نجلۍ وویل د ماشیر ناغادینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري رابعه احوال واوري.
ادمي منځکه تر استون ک په اور د غمی سوي لړمون ک دوزخی روخ ک پر مخ تزمکه.
او په ورخمن خیال کې به د کک او زرینی منځومي د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوګده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستي او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربېره یې موسیقي ته مخه کړي او د خپل زړه درد یې په موسیقي کې بیان کړي. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقي ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوي سیمې وبلې ته توپیر وکړ. په نن نه خبرونه کې به د کندهاري سیمې موسیقي یوې عالی بینجو ته تمکیږو. خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
زابل ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لوري دغه ولایت په شای مردان عالی لیسه کې د کتابونو دوه ورځې نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې معلوماتي، علمي، فرهنګي، سیاسي او ادبي کتابونه د دوه ورځو لپاره نندارې ته وړاندې کیږي. د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرازق بشر باختر آژانس ته وویل چې د یاد نندارتون د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ دودول دي. د ښاغلي بشر په وینا د مطالعې له لارې د جګړې فرهنګ د سولې او ګډ ژوندانه په فرهنګ بدلېدلی شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ له صندوق سره 15 میلیونه افغانۍ مرسته وکړه. ویل کېږي جمهور رئیس غنی له خپل شخصي لګښت دغه پیسې یاد صندوق ته ورکړي دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ویلي د ولسمشر لخوا واده شوې پیسې د ژورنالستانو د مالی ملاتړ صندوق ته رسېدلي او د مالی وزارت لخوا واده شوې 10 میلیونه افغانۍ به هم ډېر ژر یاد صندوق ته ورکړل شي.
چاپانه یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په خارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوخی داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټه دی نه وي چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهارا د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي وازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او رستر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق او علاقه ډېر څوک ځینې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات شوي او د خوشی داسې بانډار دی نوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغا چې د تیرو دیو شکلونو رئیسی په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغوونکي اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینهوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډیر، ډیر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بیخي ډیر، جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانۍ دغه دی دا اوس نه دی، بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغیز هم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او دغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطح د کال د غوره هنرمندانو
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي بیا هم د دغالي مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغالي سره سندري خوشوي.
ناول چې په اصل کې یو ایتالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجب چیز ته ویل کیږي. کچېری د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکو لري. د پښتو معاصرو ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوی او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړې او ځینو یې په خپل تخلیق کړ. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافي تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کې چیرته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولای شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډیره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا غټه ورسوله چې دوی الله متعالی سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکو دې تراو بلل چې مطالعه وکړي، الله متعالی سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړباسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پام لرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دیونه یو څنګه وګولو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده. نو دغه ټوله ونه باید انځور شي، ټوله پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد. سید چې موږ تاسو ځنې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري،
او
سسپنس او دغه شان ولري. خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونو او د نقلونو لکه په خواچه ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو ناول دی کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلف پیخي وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځنې وخت کې سړی دغه د لنډ کیسه تجربه هم نوي کړي، اقلا نغه وړو کې داستانونه هم نوي لیکلي، په وځل دا پریکړه وکړي چې ناول ولیکي یا مثلا هغه د ناول دی اصول معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا ډېر ستونزمن نه وي. نو یو په یو ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه کړي ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، کنور نه وي هغه اصولي او تخنیکی نیمګړتیاو خامخا پکشته دي. نو هدف دا دی چې لک تر لګه ځوان ناول لیکونکو باید د وی کیسې، د یو نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي، ولغې نو ورسته دا کار وکړي. او بل مهمه خبره غوږ دی، موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوجو هواد، یعنی هر پیښه چې کیږي شاید ترڅنګ کنور نه دی، د ناول لپاره هم البته بشري پیښې دي، دغه لپاره یو موضوع سوجو ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دی چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لک تر لګه یوا داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت ترې وهدا پورې اجرا کړل شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه راتوي، څه ډول کولای شو چې بریالي کرکټرونه واغې ته بریالي مکالمه وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کریکټر د زموږ د ناولونو د کریکټر وستون زده او په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپل نظریه مفکورې ته پلوي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کریکټر نه درلود چې خپل خبري وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپل مفکورې، خپل خبري په یو ډول په کریکټر باندې ته پلوي، یعنی دا کریکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام وو. دا خبره وا ابل زموږ ټولنه تاسو کوی چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټول ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کریکټرونه ناول ترازی یا د ناول صفو پیخو صحنو ترازی، الته تر ډیره پورې کله کله دغه سکسان وي چې تبه فکر کوي چې پور پاو امریکا کې ډیر آرام ژوند کړی وي، یا به ډیر ډیر مدرن او پرمختللي خلک وي، د ټکنالوژي په سره باشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنه هغه د عام کس تصویر زموږ د کریکټر په سیرا کې ډیره پوری لا هم نه را سرګندېږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرانوي ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال دغه څخه تقلید کوي، او یا داس فکر کوي چې کچیر ته د خپل ټولنې کریکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې راژوندې کړي، ته ډیره شاید داسې یو ولسی سړی وګڼل شي، یا یو دغه څه لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر یې ډیر ولسی دی، یو دغه څه مدرنه پوهه نه لري. حال دا چې مثلا که تاسو دغه د ارواښات شپون صاحب ناولونه کریکټرونه راواخلئ، دغه د تلپاتې والی یو ویلا تم دغه و چې تدیده کریکټرونه دی دغه د ټولنې ساده خلک دي موږ ته آشنا دي یعنی دغه د لوستون کې او کریکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي یا خو ځنې وخت کریکټرونه موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ ته بخي یو بل موجود کاری
کله چې کله رحمن سیون ته خوړم چې یو بل باس باندې کې مخکې لاړ شو کله نه کله د کریکټرونو او د کریکټر د مکالمه ترمنځ هم تو کریکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی وړ پوي
یعنی یو خو د محتوی لحاظ تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه محتوی لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې اته لهجوي ستونزې کرامي خې زه اته د سيون اول مال وسته چې پیږي کې مور کندهاري معیاري لهجه کاروي او د غزوي چ تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیاوی خبرې کوي حال دا چې دغه ستوپیر هیڅ ممکن نه دی نو متاسفانه چې زموږ په کارکاتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي الته دغه کله کله د کریکټر یا د کریکټر مکالمه د کارکاتنه یا د نقد ډیر داسې او چاته بولی فکر کوي چې د خپل طبيعي ډول راغلی یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو انداز شوی نو ما څنګه کړی وای حال دا چې دغه پنځګر یا خالق خپل انداز لیکوال دی او دغه مکالمو د منطقي تړاو نشټواله متاسفانه کله کله د دې ناول بخي غ اصلي پیغام لمنځوري نو ویلات هم
بل پښتنه په نقل قولونو کې وکم معمولا موږ د بډول نقل قولونو په ناولونو کې راوړو چې یو هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږی یو هغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلت لاړ اتل دسی وي په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستون کې تدیر خوندور کی او یا بریالي ناول وګڼل شي کومي وي خدي هغه چې مستقیم وګيږي په خپل او هغه چې لیکوال وګيږي او په غیر مستقیم ډول اتل وګيږي یا کله نه کله دوه شریک سره
نو مستقیم او غیر مستقیم زموږ ناولونه تر ډیره پوري دغه سدي چې دراوي خپل هغه لیکوال وي مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دای روان یعنی د زمیر واستعمالوي داسې مې وکړل هاسې مې وکړل په دغه کې ډیر ځله کله کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل منطقي تړاو لمنځزي ځکه چې زه شو بیا هوسه هیڅ کله د خپل ځان ته شم نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشل او مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر د مرکزی دا ډیر ځله د سپتابي ډول واده نه کوي لکه پټول نه کیچ رامنځته کیږي دا لکه هغه ماشيني شرګړې شي یا فشکارې ورکې یا مثلا یو ډول درمل ولکې چې د پلوی لاستان منطق ورپ برخه کې انجبه ورپ برخه کې په مصنوعي ډول رامنځته کړي او کله کله په مستقیم په مصنوعي ډول هغه باید لمنځه یوسي متاسفانه چې په همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړي نه باندې پات رسیدلی یو یادي زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه د طبيعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځي په مغه ډول پات ورسیږي مغه سدي مړشي نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوي ځکه يم چې دلته ته مجبورې کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمه یو بل اړخم را پیدا کی که خبرې کوم او یعنی که خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی د لپاره مقابل لور نشته ځکه ټول خبرې تخپل کوي او دا تر ډیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکل یو طرزم په امده ډول دی
خدو د پناول کې د منظر کې شی پاره کړوږي چې څه ډول کولای شو چې خه منظر کې شو او د سمره مهمه د منظر کې شی
منظر کې خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر چمرته هیڅ کیږي او دا تدیره په دوه ډول وی یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کریکټرونو درونی انزورګری د مثلا باطنی انزورګری د چوغي رواني حالت څنګه د اروایي حالت څنګه متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمای پورې د خپل کریکټر ل رواني حالت یا درونی حالت سره نو واښنه شوی حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په فایل کې خپل وسون کې تورو پیژنې چې مثلا د احمد د ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري ګټیا وی چې شهید ستونزې څنګه دي مشکلات څنګه دي اته هیله ورمانونه چې شهید اته کله کله څه ډول خوبونه ویني اته تری ډول یعنی دا روان درونی انزور دی چې ذکر کړو او بل تډیره پوری دغه دی بهراني انزورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وای دام تډیله تډیره پوری د کسنګ چان مکالمو کې انزوريږي او هم دغه سي دی عادي صحنو په وړاندې کولو کې انزوريږي پدې کې هم تر ډیره پورې ځنې وخت انزوريږي خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي زموږ تاسو په سنوي ناولونو کې زړه کله کله دغه منظره کشي ته دومره شیداته او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیښې به خطر سوري لاندې راولي د فکر کوي چې کله کله دغه ناول په کتل کې چې د دې منظره کشي لپاره لیکل شوی دی
او د روسي پښتنې په توګه
د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي؟
اصلا متاسفانه چې د زموږ او تاسو د ناول غوټه بیا هم په مسنوي ډول پرانستل کیږي. حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ څنګه چې زه یو مثال ورکم، څنګه چې غوټه په بند کې غوړیږي تر ګل پورې رسیږي او رژېدو ته رسیږي، دغه د ناول غوټه خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبیعي ډول صحنو کې خلاص شي. او کله کله موږ تاسو د ناول غوټه یعنی مخکې لدې چې غوټه ته رسیدلې نو د دې 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 ناول په فایل کې آتا په کپه پینځو برخه وی شو په دغه دوامه برخه کې زموږ ګوټه سپړل شوې درېمه برخه کې. حال دا چې ورسته یم تلوسه وژلې وي او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه نه لرو چې لستون کړه سره قانوني کوچ تاسو لګنورم زموږ سره پات شې دلته نورې خبرې هم شته. او د پایل په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایل دي، په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره غسه پایل نه لري. په سر کې موږ تاسو ته لپاره یو ډول اشاره راکړل شوې ده، په پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوې کله چې پایل تر رسیدو نتیجې تر رسیدو نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایل ونه لري. اقلا ک لوستونکو د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یاره داس به وایي کزه د ناول لیکوال ما دغه څه نه خلاصه ولا تاسو رقینات نکړي، نو په دې لحاظ باندې اقلا پایل دغه څه یی چې لوستونکو وایي چې هو هم داس هم کېدای شي او باید هم داسې شوی وای دین خو بل ډول امکان لري. یا مثلا کله کله غن ناول هي خواته گزاروي او داسې وای چې ما چې څه وخت لاغه سو رسول دانی په عامه باندې یا د عام لوستون کې هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایل څخه ناخوخي سرګندوي.
ډیر مننه.
ډیر مننه.
افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټیکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره د هغه په فن غږیدل.
فنکار رنجونه کده دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړئ، مثلا دی دګر ته کوم وخت کې راغلی، په کوم حالت کې راغلی، تاسو عمر به هغه وخت کې څومره وو؟
اصل سب زو موسیقي هو د کوچنیم نو خو بیا هم داسې تر د 15 سره شپارس کلمو داسې د سلسله علاقه سره پیدا کړم. بیا زما یو خدای بخله ترو خدای دې بخې ټول استاد او استاد فضل الدین مده لغنه مده سرمینا زکوله سلو 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 بس ترې اندازه پرې مې چې بیا مسد زکر مینا مې زکر خپل مشکل رفقوي شو کې.
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره چې خلکو خوښوله کومه موسیقي و؟
دا موسیقي د محلي موسیقي والا کا دا وشه ټول ربا پارمنیا تامبور سارنګ دا موسیقي و.
په یو وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځان تم کومه ځانګړي ډله جوړه کړې و؟
بلې، موږ داسې ډلګې لرل چې هر هغه خزان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړي نوازندگان لکه ډول، ارمنیا، رباب، تنبور، سارنګ هغه مسلک معلوم و. بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو.
رمضان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مجرا کړې ده؟ دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویلې وای هغه تاسو دغه موسیقي نه موشه خسته یو تاسو وظیفه اجرا کړې؟
بله، اصل سبزه په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالرل تقریبا 50 نه شروع تر سلور نوی که پنځه نوی پر ما خپل دند لرل د وظیفه لرل داغه د موږ تشکیل سره لا وشو خو فعلا زه په وظیفه کې امام دو نری په شخ کنه.
او ورسته بده تر شو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستې کوم دند لرې خو د دې نه مخ کې به دې تر شو چې په هغه وخت چې تاسو ګروي هنري درلودای مثلا دغه ټیم تاسو د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې درلوده، تاسو اکثرا څه کول؟ صرف دم کول چې کچیر ته محفلونه وو یو ته به تاسو مثلا کنسرتونه جشنونو ته کنه تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلوده؟
بله لرم او شاګردان لرم شاګردان روزل او شاګردان روزل دي دا اوس هم فعلاً ودو ته ځي د خادګان خلک دي اسا ګروه لري هر کوم ګروه نه لري ځي محفل ته
مننه رنجان کدی تر شو چې د موسیقۍ په ډګر کې برلوي دینه چې تاسو आवाज وای आवाज خوانی کوي کوم عالی تاسو زده کړی دی په دمر وخت
علی خو ما تمبرم لگ لگ می زده او ارمنیا زبخل ارمنیا وایم
که هم دغه دوشن تاسو زده ډیر د موسیقي کوم سبک تاسو کاروي په محلي موسیقي کې کنه فکر کوم چې ډیر ډولونه لري دغه د جملې نه تاسو کوم یو کاروي ډیر دلته
خو زیاتر اتنیز ډیر رواج ده مېدا پروګرامونه شورت واغشته او پروګرامونه رقم رقم دي کوم نفر شوغر دغه په طبیعت کې ده کار
او کچیر ته تاسو نه څه وښتنه وکړو چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښیدل خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي هغه مونږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې مونږ یې وورو
بس ترګو اصل صاحب خیر اوس څه شي راغنه سم خو تا نه خفه کوو بیا مې هغه درته یو زمزمه به درته وکړو خدمه په خپل د وطن په هر ځای ګران ده نه چې تنه ولا د افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما په داتونو کې ډیر ځا ته غوولې سید صاحب ولې نه ما ته را پورې زای پکیا ده وطن ننګ غیرت تاری کې پاتې په دنیا ده ډیره مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دې وکړله ښه کمپوز یې هم و واقعا چې دغه سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه والا خلک لري نو که دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلې شوې وه یا غلې کړل شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه و هغه وخت کې تاسو چې کول مثلا د څلور پنځو کالو چې و دا هغه وخت کې اصل صاحب موږ پس د دوکاندارۍ کارونه کول نور هغه نه و چې موسیقي موسیقي خو نه کېده
اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقۍ د غوړېدا لپاره زمینه برابر شوې یا شرایط برابر شوي دي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي خپل موسیقي کارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست تخوانه څومره ورته امکانات برابر شوي دي
داخله لپاره خو تو اصل سکتور سره هیڅ شوي دي د اطلاعات فرهنګ طرف څنګه د یو تشکیل لرل د نورمندانو مخ کې یادواري وکړه آغا لغوه شه
یعنی هغه تشکیل چې د تاسو فرهنګ په چوکاټ کې واغه هم د وزارت له خوا نه لغوه شوی دی اوس تاسو تشکیل نه لري خو اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په ګروه هنري کې وو د دوی د جملې نه اوس څو کسان په خپل دغه موسیقي کې تر اوسه پوري پاتې شوی دی چې دوی اوس هم دامه ورکړي وي
ولې سلسله ډیر کم پاتې دی بشارګان ټول څوک په ګروه کې دی بیکار دی روحي تکلیفونه ورته پیدا شوه د ما ډیر او تکړه شاګر سلام نه میږي چې هغه ډیر تکړه شاګر دی هغه بشاره روحي تکلیف ورته پیدا شوه کور کې دی نو استاد غلام الدین دی هغه هم په کور کې دی مقصود دی په کور کې دی بیکار دی نظیر هم په کور کې دی د ما لډل د تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې یو نرمند هم نشته
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ، خو څه وظیفه لرئ تاسو؟
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرم، پایس د محافظ محافظ یم.
فقط د گیز راځي تر بیګا پوری محافظی کوي هنرمندي پاتې ده هنر نشته؟
بله بله، هنرمندي د شیان نسته. بس گیز راسو اته بجه راسو تر څلور بجه پورې، بس څلور بجې شته بیرته ځو.
څه فکر کوي د شاه صاحب چې همدغه رقم چې اوسه مثلا تاسو د خپلې ډلې دغه یادونه وکړله، ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که د تاسو په حالت کې اوسېږي، همدغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده، آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب، بله صاحب، دغه خو خبر واقعیت لري. او که دا سوال وي د څه هنرمندان چې دي ټول مایي څه شوي دي، نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي، داسې به خاموش شي، خفه چوپ شي.
د دې حالت نه د دغه موسیقۍ د ژغورل لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوئ تاسو؟
زموږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندانو ته پام شي، هنرمندان تشویق کړي، هنرمندان مشکل لري، مشکل باندې باید دوی خبر شي، آګاه شي که بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي، بیرته هنرمندان د ریاست اطلاعات فرهنګ دره شي. او که دا رقم وي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو او لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دي، روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته، بس هم نور هم دا شه پیدا کړي.
ریب جان، ډېره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکوو چې په آزادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته. ډېره مننه درنه کوو.
تشکر اصل صاحب، تانه مننه چې موږ ته وخت راکوو، موږ هم را وغوښتلو، د زړه خوله هم راسره وکړه. تاسو نه ډېره مننه کوم.
مهرباني.
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د اشار له لنډو کیسو ټولګي یو لنډه کیسه انتخاب کړي. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکار وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
زرپانه زما د وطن جګړه. په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبر راوتلې میږي چې ختاړې کړ. یو سوره ور باندې راغی و درې پیریان بدر سره ګوري. ماشومې ور وکتل، د دې په عمر وړنجلۍ ولاړه وه. شنې سترګې یې درلودې، څپولې زیړ ویښتې یې نیغ ولاړ ول. په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل. پر یوه میږي یې خپله بټه ګوته کېښوده. د قبر مړه خاوره راورغړېده. ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول، خاوره یې بیرته ټوله کړه. شنې سترګې نجلۍ وویل، ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږي تانه پیریان دي. په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل، یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ورغه کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې. په کټ کټ یې وخندل، پلار ته خو ابا وایي. شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه. څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ورغه کړل، څه وایي؟ دعا کوم خدای ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، ټول مسلمانان وبخي. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل، دا دعا مې شیرین آغا راسته کړې ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي چپلو ته وکتل او یې ویل، چپلکې دې ډېرې ارته نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادې چپلکې دي. ویل یې چې نن د باندې نه وزم، نه جوړه یم ته یې په پښو کا. ناستې نجلۍ یې خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل. ما هم ښکلې څپلکې درلودې، مازی یوه پینه یې لرله، اوبو یې وړې، نری بوړبوکۍ راغله. ناستې نجلۍ منډه واخیسته، په دوړو کې ورکه شوه، بیرته راغله. په لاس کې یې نیولی زری کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو. په خوند یې وویل، دا دې خوړلې دي؟ شنې سترګې نجلۍ وویل، پاپړ نو څه شی دي؟ شیرین آغا به مې هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې. ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه، ژبه یې ورته راویسته، لاړې یې تو کړې، ایق خاورې دي. غلې شوه، بیا یې وویل، آبا به مینو پاپړ راتراوړل، رنگا رنگ پاپړ. یو دم یې وخندل، اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول. عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغا دینو نه ولیدلی. څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم، آیس کریم به یې راته اخیستل. یو دم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله. ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ور نږدې کړ، لاړې یې پرې تو کړې، په رنګ تللو ړنګو یې رغوی تیر کړ. تندی یې تریو شو او ویې ویل، اوس یې ړنګې زاړه شوې دي، که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده. ناستې نجلۍ وویل، بل کمیس هم لرې؟ نه، پیسې نشته. مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه، د چرګې چورګوڼې به غټ شي، دوه به خرڅ کړم، د ړنګو کمیس به درته واخلم. ناستې نجلۍ په خوند وویل، شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې نجلۍ وویل، مور دې درته اخیستی؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی، نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه. غلې شوه، د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، ابا دې ولې مړ شو؟ ناستې نجلۍ سوړه سویلی ویست، ابا مې د ملک اکا دې قانې کوله، یو سهار یې په پټي کې جوې جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی. څو بیګیري کسان تر دیوال راواوښتل، ابا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ګیره او تور پټکی دی، بې څه نه دی، ډس زما تر مخ کې وویشت. غلې شوه، شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرینغا؟ زما شیرینغا بیا ټیکسي چلوله، یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونه یې وګرځولو، ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیره ورو کسانو موټر ودراوه. شیرینغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دې بي څنې دي، داس زما تر مخ کې وشت.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعري رابعي احوال ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
رابعه تر زرغونی کاکړ وروسته بل شاعره میرمن رابعه ده، چې دا هم په هغه سر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعري نور احوال مختنه د ښکارا د پټي خزاني مؤلفې په لنډول هسې معرفي کوي، وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خو لږ څه چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وه او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاونده ګڼي، یو دیوان هم درلود، خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه ده لیدل سوی. یوازې د هغه کتاب مؤلف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی زمکی تراستون ک، ادمی زمکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، ادمی زمکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، دوزخی روخ ک پر مخ د زمکی، دوزخی روخ که په مخ د سمکی، نومی ده هغه دلتا بیلتون که، نومی ده هغه دلتا بیلتون که.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واوریده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنې پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یې به د ځان په خوا واړوي.
دا چې د شپږم سرود په دویم برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منځمه لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکی ګورې
ریشمین خیال
شامیرمن روخانه پاتې د لزایا رو رو راغله او زرینې ته نږدې شوه ویلي یزما د ستر ټبر واکمنې د ساکانو د سر تاج ښکلې زرینې زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده کک اتل وو کک د جنگ لوی پهلوان وو کک په ګرز باندې وهل لوی لښکرونه کک د ټول اشکانیانو د زړه سر وو د فرهاد پاچا دربار کې نازولی د حرم او د دربار محرم راز وو کک سرکش وو کک مغرور وو کک عاصی وو کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي وو د دربار له ډیرو نجونو یې زړه وړی ډیر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه بی پروا و ده هر چا لناز مکیزه یو لوروه ده فرهاد پاچا گلبویه چه خکلای و مشهوره پا طول پارس که گلبویه پا دلبره که میدان یو بول ده کک زلو همدین جلی پا جهان یو بول کک مین ده گلبویه پا خایستو شو مغرور زلی ده ده ناز ده پا توپو شو هر ورځ لمازیګر تر ماخامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه کک به کی خود سر پر ولی د ګلبوی راز و نیاز به د جوړسترګو آغاز شو دا کیسه د مینې پټه پاتې نشوه د فرهاد پاچا غوګونو ته چا یوړه یو ورځ لورز و راغ فرهاد باغ ته کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی کک په زغر د سپیناوی د مینې وکړ گلبویه لپاچانه و غختله پاچا تریخ شو خود کک زړه مات نکړ ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو خای لاس د گلبویه په لاس کې درکړم انتیوخوس د بابل زمکې دی نیولې په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرسته د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه د گلبویه ولور صوبه ده جگره ده کک چه مست به جام ده عشق ده گلبویه بو لخپل گرز سر روان ده جنگ پلور شو پخپل گرز پلخ کر که وکڑه لاره لرومیانو نهی وویسته ککاره انتیوخوس بابل که مات ده کک پزور شو جگره گرما و چه دخته که شوی دوده لکراشی پا بیدیا که توپانونه ده ساکی که چوالو نوی لخ کر راغی او رومیان تالا ترغی پا تیخت و لارل هغا وقت چه ده جگره دوده پانا شوی خونره توری چه تیکو که بیا پوخ شوی چه خوالی او وین گردی پا او بو شوی ده کچوالو لوی سالار چروان روان شو ده فرهاد دربار و جور سترک اگدهی که کک دربار که ده فرهاد تر چنگ ولار بو چه چروان ده خپل لخکر برخه و غوخته ده بریا پا میو مست فرهاد سر تاو کر پا دیر کبری چروان پس پکو سپک کر ده ساکانو سپکاوی ده کک حیران شو د چروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه کک غوسه و له کېږدۍ څخه راووت ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته یوه ورځ یې یونانی لښکر رابیل کړ سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل د فرهاد کبر په سره بلا اوښتی د ساکانو د کساد څپې وې تندې فرهاد ناچا پناری کلی چه کک چه شو زما سالار ها پیل افگن سر تیره چیری دی وحشی کچوالو خخم پاره دلی دی کک گرز ایلکلی ما تا داده برا حلی چه شو حلی چیری حلی وای وای خو کک نو نه نخد قامت و نه سیور سهمگین چیری دی گرزو چوک استازه دی کک راغه و فرهاد تا چې سالار لخپل ټبر سره جنگ نکړي، کک د خپل تربورانو قتل نکړي، کک کڅوال بولی خپل هټ او خپل وینه، خپل ورونو سره جنگ لیونتو بولی، خدای دې نکړي تور سره خپل وینو. یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړي، نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي. ماته ګډه په پارسیانو شوه بې ککه، د څروان چالاک سپاره په زغر نه راغلل، د فرهاد له کېږدۍ ګرد چاپېر راتاو شول، مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو، د څروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو، له کېږدۍ نه ګرد چاپېر د جګړو شور و، د ساکانو یرغل تند لکه برېښنا و، اشکانیان و هر خوا په ځغل په تېښته. شیبه وروسته شوې نارې چې فرهاد ومر، د څروان ها قهرجنې تورې وخور، د فرهاد پریکړی سر پر نیزې هسک شو، د ساکانو لښکر خپل هیواد ته ستون شو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.